السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته مو ز نوریاس نوري هر کله کوم مخکله دي چې د خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم پایله د سات خبرونه کوو د طالبانو حکومت خبر اعلان او رسنیو نګ دی ټول ملاتړي بنسټونه لغوه کړی دي. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت دوشنبې پورز په دې اړه یو اعلان خبره کړی ده. د دې وزارت ویان خبیب غفران رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي چې دوی یوازې د افغان خبر اعلان او رسنیو ملاتړ بنسټ، افغان مطبوعاتي مرکز او د خبر اعلان د خوندیتوب کمیټې جوازونه تمدید کړي دي. له دغو دریو پرته پاتې نور ټول سازمانونه او بنسټونه لغوه شوي دي. د طالبانو حکومت د دغو بنسټونو مسؤلین په غیر مسلکي توپ تورن کړي او ادعا کړې ده چې په نړیواله کچه د افغانستان د رسنیزو بنسټونو باور ته زیان رسولی و. د طالبانو دغه اقدام د رسنیزو فعالانو عکس العملونه پارولي دي. له دې ډلې رسنیز فعال او په افغانستان کې د جنوبي اسیا د رسنیو د مدافع ټولنې سفما پخوانی مشر زیا بومیا ازادي راډیو ته وویل چې د په خبره له استبدادي نظامونو له دې ډېره تمنه شکې دی. د روښانه نړیوال سازمان وایي 13 دسمبر میاشت کې افغانستان کې لږ تر لږه 368 کسان اکثر د هاپ تنفسي ناروغیو له امله مړه شوي دي. د سازمان پرون ناوخته په خپله یوې پاڼه په دې اړه یو تفصیلي راپور خپور کړی. د راپور له مخې د 2015 کال په وروستۍ میاشت کې یوازې 352 کسان د سینه بغل نمونیا له امله مړه شوي چې دا شمېر د نومبر پرتله نږدې 25% زیات ده. په افغانستان کې د ژمي په سړو میاشتو کې د شدیدو تنفسي ناروغیو پیښې زیاتېږي چې له امله اکثره زیانګالي کسان او ماشومان د مرګ له خطر سره مخ وي. په امریکا کې د سختې واورې او سړې هوا له امله لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي دي. له دې ډلې 15 تنه په نیویارک او 2 تنه په لویزیانا کې د سړې هوا او هایپوترما یا د بدن د حرارت د ډېر کمښت په سبب او 3 تنه په تگزاس کې د موټر د ښویېدو په پیښه کې مړه شوي دي. د امریکا په اکثرو سیمو کې په تېره جنوبي ایالتونو کې له څو ورځو راهیسې سختې واورې شوي او ورسره هوا سړه شوې ده. له دې امله د اکشن بیل شپې د شاوخوا 800,000 کورونو برېښنا پرې شوي او د هوایي شرکتونو زرګونه الوتنې لغوه شوې دي. د امریکا د هوا پیژندنې ملي ادارې امریکایانو ته راتلونکو ورځو کې د لا زیاتې سړې هوا واورې ورېدو خبرداری ورکړی دی. امریکایي غر ختونکی الکس هونولد له رسیا او نورو وسایلو پرته د تایوان تر ټولو لوړې ودانۍ ته وخوت. د تایوان دا لوړه ودانۍ تایپی 101 نومیږي چې 508 متره لوړه ده. د الکس د دې زړورتیا د لیدو لپاره سلګونه کسان له نږدې ورغلي وو، خو لکونو نورو بیا په نتفلکس کې په ژوندۍ بڼه کتل. او د کرکټ د 19 کلونو کم عمر نړیوال جام کې نن افغانستان له سریلانکا سره لوبه پیل کړې. دا لوبه د نړیوال جام د دوهم پړاو له ډلې د چنامي بیا په وین هو کې روانه ده. افغان لوبډلې توپوهنه وکړه او د ټولو لوبغاړو په سوځېدو یې 193 منډې وکړې او مقابل لوري ته یې د 194 منډو هدف وټاکه. د سریلانکا لوبډله اوس توپوهنه کوي او په 2 اوور کې د 3 لوبغاړو په سوځېدو نهاتیا منډې کړې دي. افغانستان د ګروپي دور په لومړني پړاو کې خپلې 3 وړه لوبې ګټلې وي او د لومړي تیم په توګه دوهم پړاو ته راوتلی دی. افغان ځوانان به راتلونکي جمعه له آیرلند سره مخ شي. د 19 کلونو د کرکټ د نړیوال جام اوسني پړاو کې به له 2 ګروپونو چې شپږ لوبډلې پکې دي، 2 د سر ټیمونه نیمه پای لوبو ته وځي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په راپورونو کې به واوري چې د طالبانو حکومت پرته له دریو په افغانستان کې د خبرې لاندې ملاتړ نور ټول بنسټونه لغوه کړي دي. د آزادو رسنیو مدافعان د طالبانو دا پریکړه څه ډول ارزوي؟
په استبدادي نظامونو کې له دې نه باید توقع هم ونه لرو چې عناصر متشکله دي دیموکراتیکو ټولنو وي.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي د وروستیو واورو او لارو بندېدو له امله ځینې نږدې خپلوان نو خپل ژوند له لاسه ورکړی.
د واورو د ورېدو له امله لارې بندې وې او روغتون ته د لیک امکانات نه وو. دا ماشوم پرون خپل ژوند له لاسه ورکړ.
د روغتیا نړیوال سازمان بیا وایي په 13 دسمبر میاشت کې په افغانستان کې د بیلابیلو ناروغیو او سم روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله له 3500 ډېر کسان مړه شوي دي.
زما د یو کاکا زوی و داسې میاشت مخکې د سخت نه بغل له امله مړ شو، ځکه چې شخصي روغتون ته د تګ پیسې پلار نه لرلې او دولتي روغتونونو کې امکانات نشته.
او په یو راپور کې به واورئ چې په پکتیا کې د خصوصي سکتور لخوا د سپورتي تمرینونو لپاره د وسایلو او اسانتیاو په ډېرېدو سره د سپورتي کلبونو او ورزشکارانو شمېر ډېر شوی دی.
خوشبختانه موږ تقریبا د اوس له شپېتو څخه تر 15 شپېتو پورې موږ ورزشي لوبغاړي لرو چې د مینې مزیتونه لري.
در دې شېبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د طالبانو حکومت په افغانستان کې د خبريالانو د ملاتړ له دریو بنسټونو پرته نور ټول بنسټونه لغوه کړل. طالبانو د خپل اقدام په توجیه کې ویلي چې دا کار له یوې ارزونې وروسته کړی او په وینا یې دوه بنسټونو د خبريالانو د ستونزو د حل په ځای هغوی ته ستونزې زیاتولې. بلخوا د رسنیو د ملاتړ فعالان د طالبانو د حکومت دغه اقدام ته غبرګون کې ویلي چې دغه ګام له توقعاتو بهر ځکه نه دی چې د صنفي بنسټونو موجودیت او کثرت د ولسواکو ټولنو یوه ځانګړنې ده او استبدادي نظامونو کې ځای نه لري. نور تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت اعلان کړی چې په افغانستان کې د خبريالانو او رسنیو ملاتړي بنسټونه ارزولي چې له دې ټلې د دریو بنسټونو جوازونه تمدید او پاتې نور ټولې لغوه کړې دي. یاد وزارت د دوشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې ویل چې د ارزونې د خبريالانو او رسنیو له شکایتونو وروسته کړې. اعلامیه ادعا کوي چې د دغو بنسټونو د مسؤلینو د غیر مسلکي توب له امله د دې پر ځای چې د خبريالانو ستونزې حل کړي ورزیاتې کړي او په ټکو یې په نړیواله کچه یې د افغانستان د رسنیزو بنسټونو باور ته زیان رسولی و چې په نتیجه کې د دوی جوازونه لغوه شول. د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویاند خوبیب غفران په یو غږیز پیغام کې چې د پژواک خبری آژانس لخوا خپور شوی وایي د هیواد په کچه یوازې د دریو بنسټونو د افغان خبریالانو او رسنیو ملاتړ بنسټ، افغان مطبوعاتي مرکز او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې جوازونه تمدید شوي دي. هغه زیاتوي چې په دې پریکړې سره به د خبریالانو حقوق تأمین او په ټکو یې شفافیت رامنځته شي او د رسنیو د ملاتړ نهادونو کارونه به منظم او مؤثر شي. خاغلی غفران د ازادي راډیو دا پوښتنی چې په مجموع کې دا مهال په افغانستان کې د رسنیو او خبريالانو څو ملاتړي بنسټونه سته او یاد وزارت څو ارزولي جواب نکړي. بلخوا د رسنیو د ملاتړ فعالانو د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت د دغه پریکړې په اړه غبرګون ښودلې ده. له دې ډلې افغانستان کې د آسیا د جنوب د رسنیو د انجمن په خواني رئیس ضیا بومیا چې اوس مهال په تابعین کې اوسي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت دغه اقدام له توقع بهر نه دی.
د سندیکا او کثرت یا د نهادونو موجودیت یا کثرت د نهادونو صنفي نهادونو معمولا د دیموکراتیک ټولنو یو تشخص وي په استبدادي نظامونو کې له دې نه باید توقع هم ونه لرو چې نظام د دیموکراتیک وي، ولې عناصر متشکله دی د دیموکراتیکو ټولنو وي نو بنان دغسې توقع تلله.
ښاغلی بومیا زیاتوي چې دغه درې بنسټونه چې جوازونه یې تمدید شوي په اغلب ګمان هغه بنسټونه دي چې د طالبانو د واکمنۍ په مهال جوازونه ترلاسه کړي یا د طالبانو د حکومت سره همکار بنسټونه دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په افغانستان کې د یو شمېر رسنیو مسؤلینو او خبريالانو پرله پسې شکایتونه کړي چې د طالبانو د حکومت لخوا له جدي کنټرول، څار او سانسور سره مخ دي. دغه راز مختلفو نړیوالو بنسټونو اندېښنه ښودلې ده چې طالبانو افغانستان کې د بیان ازادۍ او د رسنیو اړوند فضا تنګه کړې ده، خو طالبانو دا خبره رد کړې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وایي د ورستو واورو او لارو بندیدو له امله ځینو نږدې خپلوانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن او سبا هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د واورو او باران د دوام اټکل کړی دی. نو تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې یو شمیر کورنۍ وای د تیرو څو ورځو د درنو واورو او لارو بندیدلو له امله چې روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه درلود یو شمیر خپلوان او نږدې ملګري مړه شوي. د لوګر ولایت یوې اوسیدونکي چنې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. دوشنبه د جنوري شپږم ازادي راډیو ته وویل چې د کاکا یو لمسی چې په غزنی کې ژوند کاوه ناروغ شو، خو د لارو د بندیدلو له امله په وخت روغتون ته ونه شو رسیدای چې له امله یې په کور کې ومړ.
دوه ورځې مخکې زما د کاکا یو لمسی چې کورنۍ یې د غزنی په ولایت کې په یو لرې پرته سیمه کې ژوند کوي، د سخت یخنۍ له امله ناروغ شو. خو د واورو د ورېدو له امله لارې بندې وې او روغتون ته د لیږد امکانات نه وو. دا ماشوم پرون خپل ژوند له لاسه ورکړ.
د ننګرهار د تورخم خرګوټي یو اوسیدونکي فرمانشاه فقیر زی ازادي راډیو ته وویل چې د درنو واورو له امله کور زیانمن شوی او د کورنۍ ځینې غړي د سخت یخنۍ له امله ناروغان شوي دي. پاندې حال کې د طالبانو د حکومت د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې په خپل اکسپانډ د ترانسپورټ او هوایي چلند د هوا پیژندنې او نړیوالو بنسټونو د وړاندوینو پر بنسټ لیکلي چې دوشنبه د جنوري شپږم د افغانستان په 15 ولایتونو کې د باران واورې تالندې او سیلابونو د راوتلو احتمال شته. د سالنګونو په ګډون کابل، کاپیسا، پنجشیر، پروان، بامیان، دایکندي، میدان وردګ، غزنی، لوګر، خوست، پکتیا، پکتیکا، کندهار، اروزګان، زابل، هلمند، هرات، بادغیس، غور، سرپل، فاریاب، ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان هغه ولایتونه یاد شوي چې د نسبتا درنې واورې، سخت باران او تیزو بادونو شاهدان به وي. د باران اندازه په بیلابیلو سیمو کې له 30 ملي مترو او د واورې اندازه له 30 سانتي مترو پورې اټکل شوی. په دې خبرتیا کې د یادو ولایتونو اوسیدونکو ته خبرداري ورکول شوی چې د سیندونو غاړو هغو سیمو ته چې د سیلاب خطر پکې شته نږدې نشي. د طالبانو د حکومت د پیښو په وړاندې د چمتووالي ملي ادارې ویان محمد یوسف حماد دوشنبه د جنوري شپږم ازادي راډیو ته وویل چې د واورو او بارانونو له امله د تلفاتو او زیانونو په شمیر کې بدلون نه دی راغلی او دا چې زیانمنو کورنیو ته نقدي مرستې او خوراکي توکي هم ویشل شوي. نوموړي د جنوري 24 اعلان کړی و چې په دې وروستیو واورو او بارانونو له امله د افغانستان په 15 ولایتونو کې 16 کسان مړه او 110 نور ټپیان شوي، سلګونه کورونه په بشپړ او نیمه ډول ویجاړ شوي او سلګونه څاروي هم تلف شوي دي. د دغه نسبتا درنو واورو له امله د افغانستان ډېرې لوی لارې او فرعي لارې د ټرافیکو پر وړاندې وتړل شوې چې له امله یې خلک له ستونزو سره مخ شول. دغه راز په کونړ کې د وروستۍ زلزلې له امله زیانمنې کورنۍ لا هم په خیمو کې تر سړې هوا لاندې ژوند کوي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست دغه راز سبا سه‌شنبه د جنوري 18 په بدخشان، ننګرهار، کاپیسا، نورستان، لغمان او کونړ کې د واورو او باران د ورېدو وړاندوینه هم کړې ده.
په عین حال کې یو شمېر افغانانو ازادي راډیو ته وویل چې د هوا د سړې څپې له امله ناروغ په کور کې ډېر کسان په ناروغۍ او اخته شوي. په تېره بیا په سینه او بغل خود اقتصادي ستونزو او روغتیایي اسانتیاو د نشتوالي له امله یې د درملنې توان نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO په خپل نوي راپور کې ویلي چې په تېره ډسمبر میاشت کې په افغانستان کې د بیلابیلو ناروغیو له امله 350 ډېر کسان مړه شوي دي.
د ژمي په سختېدو سره په افغانستان کې د بیلابیلو موسمي ناروغیو له امله د مړینې د سلګونه پیښو خبر ورکړل شوی. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په خپل یو راپور کې چې یک شنبه د جنوري 15 خپور کړی ویلي د 2015 کال د ډسمبر په میاشت کې په افغانستان کې د بیلابیلو ناروغیو له امله لږ تر لږه 386 کسان مړه شوي. په راپور کې د ډېری دې مړینو لامل تنفسي او سینه بغل ناروغي بلل شوی چې د ژمي په سختېدو سره پیښې په ټول افغانستان کې مخ په ډېرېدو دي. د راپور پټکو په ډسمبر کې د تنفسي ناروغیو د 1,3300 مثبت پیښو له امله د مړینو شمیر 352 کسانو او دا شمیر د نومبر د میاشتې په پرتله 24% زیاتوالی ښیي. په نومبر میاشت کې د تنفسي ناروغیو له امله د مړو شویو کسانو شمیر 248 کسان راپور شوی و. سړه هوا او روغتیایي خدمتونو ته محدود لاسرسی د مړینې د دې کچې د لوړېدو اصلي لاملونه بلل کېږي. د روغتیا نړیوال سازمان د غرض ویلي چې د دسمبر په میاشت کې د شری لامل لاس د شدید نسناست لامل درې او د کانګو ناروغي لامل یو کس مړ شوی. په راپور کې کاتوم د نومبر په پرتله د ډینګي تبي، ملاریا، کووید 19 او د شدید نسناست په پیښو کې کمواله راغلی، خو مخکې د روغتیا نړیوال سازمان په ګډون یو شمیر نړیوالو بنسټونو خبرداري ورکړې و چې د تنفسي ناروغیو چټک زیاتوالی په ځانګړي ډول د ماشومانو ډیرو مرلرونکو بې ځای شویو کورنیو لپاره یو جدي ګواښ دی. یو شمېر افغانان هم وایي چې په وروستیو کې د هوا له سړېدو سره د دوی په سیمو کې تنفسي ناروغۍ زیاتې شوي چې له امله یې د دوی د کورنۍ ځینې غړي هم مړه شوي. د بغلان ولایت د پلخمري ولسوالۍ د ډنډغوري سیمې اوسېدونکي عبدالله احمدزی ازادي راډیو ته وویل
سنه بغل زیات شوی دی او په هر کور کې یو یا دوه کسه هغه چې دي په سنه بغل اخته دي. زما د یو کاکا زوی و، هغه نږدې اووه کاله عمر یې لرلو. داسې میاشت مخکې چې د سخت سنه بغل له امله مړ شو، ځکه چې شخصي روغتون ته د تګ پیسې پلار نه لرلې او دولتي روغتونونو کې امکانات نشته. بالاخره بیچاره مړ شو. په اوس وختو کې بېوزلي زیاته شوې ده، کار نشته، روزګار نشته، خلک د ډوډۍ پیسې نه لري، نو ناروغانو ته به رسېدنه څنګه وي؟
د غزنی ولایت د مرکز یو اوسیدونکي محمد عظیم ازادي راډیو ته وویل چې سخته یخنی لامل شوی چې په ماشومانو او لویانو کې د سینه بغل ناروغي زیاته شي. هغه ازادي راډیو ته وویل
یخ شدید تپه اوس هم خپل لمن په غزنی ولایت باندې غوړولې ده. د ماشومانو ترڅنګ اته د لویانو دغه ناروغیو لمن ډېره پراخه شوې ده. د ماشومانو خو بېخي زیاته شوې ده. له بده مرغه هغه ماشومان چې بیا اوس له پاکستان نه یا مثلا نورو مهاجر راغلي دي، هغه په پنډغالو کې دي، دوی خو لا مشکلاتو سره لاسه ګرېوان دي.
دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څو ورځو راهیسې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې سختې واورې او بارانونه شوي او هوا یې سړه کړې. د روغتیا نړیوال سازمان د ژمي له سختېدو سره سم د موسمي ناروغیو له امله د مړینې د مخنیوي لپاره د دوامدار ملاتړ غوښتنه کړې. دغه سازمان له دې مخکې د 13 دسمبر په وروستیو کې ویلي وو چې په 2015 کال کې سخت مالي کسر له امله د افغانستان په 3 ولایتونو کې د 445 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه یا ځنډول شوي او یا هم په بشپړ ډول تړل شوي، چې له امله یې لږ تر لږه 3.9 میلیونه خلک اغیزمن شوي دي.
په پکتیا کې د خصوصي سکتور لخوا د سپورتي تمرینونو لپاره د وسایلو او اسانتیاو په ډیریدو سره د سپورتي کلبونو او ورزشکارانو شمیر ډیر شوی. ورزشکاران وایي په دې ولایت کې د سپورت له پرمختګ سره د هیواد په کچه ملي لوبډلو کې هم د پکتیاوالو ورزشکارانو اندازه لوړه شوې ده.
د پکتیا ولایت یو شمیر ورزشکاران او د بیلابیلو سپورتي فدراسیونونو او خصوصي کلبونو مسؤلین وایي چې د سپورت په برخه کې د پانګوالو او شتمنو کسانو پانګونه او پاملرنه د دې لامل شوي چې د ورزشکارانو شمیر ډیر او سپورت هم قرار قرار معیاري بڼې ته واوړي. دوی یاد سرګندونی د یو شمیر ورزشکارانو د ستاین غونډې په څنډه کې مشال راډیو ته وکړي. یو تن ورزشکار استاد الیاس احساس ویل
الهام د پخوا پرتله څنګه پردشه ماکنه کې څه موږ زیاتواله راغلی دا دوه برابر. البته د دې ترڅنګ موږ لوبغاړي هم موږ پخوا تقریبا کلونه کلونه 14-15 نیمری ټیم لوبغاړي دلودلو، ول خوش بختانه موږ تقریبا 2-3 څخه تر 15 پورې موږ ورزشي لوبغاړي لو چې نیمری ټیم زیاتونه لري.
د پکتیا ولایت ځوانان وایي په خصوصي سکتور کې په دې وروستیو کې د سپورت په برخه باندې د ګڼو پانګوالو او د ټولنې د بډایو خلکو پانګونه د دې لامل شوې چې لیوي خو ورزشکاران اوس مهال کاریدونکو وسایلو ته لاسرسی پیدا کړي او ترڅنګ قرار قرار سپورت هم معیاري شي. یو بل تن ورزشکار لطف الله وایي
دوست الحمدلله کلبونه ښه په معیاري توګه په ستاندرد ډول کلبونه دي او تجربه استادان دي، او لکه مخکې غونډې نه ده چې مخکې کلبونه کم وو، ورزشکارانو ته زمینه مساعد نه وو چې دوی تمرین وکړي او کوم وسایل چې ورزشکارانو ته مساعد وو ضرورت وو هغه وسایل ورته ورنه وس الحمدلله ښه لوی لوی کمپونه په پکتیا کې جوړ شوی دی.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې د استاد غمی ساحل ورزشی بنسټ په قربتوب جوړه شوې ناسته کې یو شمیر هغه ورزشکاران چې په خوای په لوبو کې د اتلولۍ مډالونه ترلاسه کړي ول وستایل شول، او ترڅنګ ځینو هغه ورزشکارانو ته چې په خپل رشتو کې ارتقا کړي وه د استادانو لخوا کمربندونه ور وتړل شول. یو تن استاد نور وهاب ثابت ناسته ته په خپلو خبرو کې بیا ورزشکاران په ټولنه کې د سپورت ترڅنګ د سپورتي آدابو او نظام کتون ساتلو ته هم وه سوال
د اول درجه ستاسې اخلي د دې څه ما غنډې شو درې کومه 200 کانه دوه لغت زده کړل دا وته یو چاته به ورخه چې ما د اول درجه واخسته ما په دومره وخت کې واخستله ما دومره تکلیف اصله ما دومره زحمت باسلوي او هغه سدیتا پرشته کې کو بوکسو بوکس به سي زده کړي کلغتوه لغت به سي زده کړي.
پورټوله کې د سپورت د برخې ایوا اوګدمهاله ستونزه د کلبونو او سپورتي ټیمونو د دوامدار مالی ملاتړو نشتون دی. یو تن ورزشکار بیدار سلطانی په دې اړه وویل
ما ورزشکارای خوب درو
موږ په پکتیا کې خو ورزشکاران او فایټ نران لرو چې په نړیواله کچه کولای شي لاسته راوړنی ولري و جنګیږي خو د چاله خوای مالی ملاتړ نه کیږي. زه په خپل له 402 کال راهیسې د ملي ټیم غړی توپ لرم، طلا مډال لرم، خو تر اوسه زموږ ملي ټیم ته بهرني سفرونه نه دی راکړل شوی او بهر ته بیول شوی
نشده خارج برده نشدیم.
یاد دیوی پکتیا ولایت که هم سپورتی لوبی او ده ورزشکاران لخوا پا بیلابیل برخو که ورزشی تمرینونه لدیر پا خوانه موجود دی.
لخبرونو ور آخوا
د خوست ولایت د تڼیو ولسوالۍ د قوم په ولسوالۍ کې د قومي مخورو په هلو ځلو او منځګړیتوب د دو کورنیو ترمنځ ولس کلنه دښمني په دوستي بدله شوې ده. د دې دښمنۍ ښکېلو لورو په دې روغه جوړه خوښي څرګنده کړې او له نورو خلکو یې هم غوښتي دي چې ترمنځ یې دښمنۍ خپل نوي نسل ته په میراث پرېنږدي. نور حالې د نجیب الله خیل په راپور کې
د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ اړوند د سنکیو او درنامیو د خیلونو د دوو کورنیو ترمنځ یولس کلنه دښمني چې د دواړو لورو دوه کسان پکې وژل شوي او ښکېلو خواو ته پکې درانه مالي زیانونه او د بندیخانو په ګډون وهل ټکول زغملي ول، د ځایي قومي مخورو په هلو ځلو د پښتني دود او دستور په رڼا کې حل او په خپلو کې د دښمنۍ ټوپۍ ړنګه کړه. یو تن جرګمار سید کریم خان خاکسار مشال راډیو ته وویل
چې تڼۍ پولیس والی کې د دوی کورنۍ ترمنځ تقریبا یولس دولس کوله کېدل چې د دوی ترمنځ بدي وه. په دې کې دوه کسون له منځه تللي وي چې یوه کورنۍ سنکۍ په کوم سره لرله او بله کورنۍ او د درنمۍ په کوم سره لرله. د دغې خبرې فیصلې تقریبا درې څلور میاشتې وخت ونیوه چې په دې کې دوی کنای کېدل نه. په دې کې زیانونه شوي دي، پیسې تاوانونه شوي، نقصانونه شوي. خو اخر په دې کې د قومي مشران مې وتوانېدي چې دی نن د سلخې په برخه کې دی وده پلته بخښنه وکړه.
په ورته وخت کې د ښکېلو خواو دواړو لورو په روغه جوړه خوښي څرګنده کړه او زیاتولی چې د دوی ژوند ټولې برخې له دې دښمنۍ اغېزمنې وي. ښکېلو لورو د نورو بدی لرونکو خلکو هم وغوښتل چې د هوسا او سوکاله ژوند لپاره دې د نیکو خلکو په منځګړیتوب خپلې بدۍ او دښمنۍ ختمې کړي. د دواړو لورو په استازولۍ حسین الله او صحیم الله وویل
بدی خو بد شوی دی کنه دی ولس کله کې ګرځېدم یک بدی وایم دی ترمال کې اونه میګو ماشومان او میګو کرنۍ ډول ډول مشکلات سره مخ مخ وو. مقصد ډېر مشکلات وي، اقتصادي مشکلات وي، تعلیمي مشکلات وي، یار نه به برخو
دا چې مو ورین باندې وو نن ورځ موږ جوړه وکړه او په نرا خلکو باندې هم غا کو چې دلته ډېر مشکلات او ډېر خلکو بدی دي روده شي جوړه دا وکی د بدی نه سنه جوړیږي. موږ بیا هم په دی باندې غا کو چې روشي دلته جوړه وکړه.
بلوری ته قومي مخور هم په ځانګړي ډول د پښتنو په قومونو او خیلونو کې شخصي دښمنۍ او ترپګنۍ د پرمختګ او ښه ژوند په مخ کې له مهمو ستونزو بولي او زیاتوي چې دوی به د شخصي دښمنیو حلولو ته پام لا ډیر کړي. قومي مخور الحاج غازی نواز تنی وویل
دې زیانونه خدای چې یو خو د انسان ژوند کې تبه کېږي، ژوند یې سي او بل ټوله کورنۍ غمجنه وي او بل هیڅ پرمختګ نشي کړای، کاروبار یې ختم شي، دنیاوي ګټل مسایل ټول په ټاپه ودرېږي، د کورونو نه بهر څوک نشي وتای، تعلیم خپل بچان تعلیم ته نشي لېږلای. عینې ټول ژوند یې د دې انسان ژوند محدود شو، ژوند دې د خطر سره مخامخ شو. اکه د ژوند کې د کورنۍ ژوند دې کده بچانو ژوند دې او فکر غربت ته خلک سره ډېر سره مخامخ کیږي او ډېر سخت تلفات دي، سخت بدبختی ان بدی ده. بدی خپل لوی بدبختی ده، لوی نورین دی او جوړه روغه لوی نکبختی او لوی خوشحالی ده.
یاد دیوی تنی چې د خوست په جنوب لوري کې د شمالي وزیرستان د بیلابیلو سیمو سره پرته ولسوالی ده، د درنامه یو سینکه یو عریضه یو او خوبی خیرو په څلور لوی خیلو نو ویشل شوی ده.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ښځو ته ځانګړي د غالۍ او اوبدلو شرکتونو یو شمېر مسؤلانې وایي بهرنیو بازارونو ته د محدود لاسرسي او د تولید نیمګړو پروسو په ګډون ستونزې د دې لامل شوي چې د دوی کارګران لږ او په ځنډ ماشونه ترلاسه کړي. د میرمنو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې ستونزې د حل لپاره باید دوی په خپلو شرکتونو کې د غالیو د تولید بشپړ تجهیزات ولري.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ښځو د غالیو اوبدلو په شرکتونو کې یو شمېر ښځینه مسؤلانې وایي د مناسبو تړونونو نشتوالی بهرنیو بازارونو ته نه لاسرسی او د تولید نیمګړې پروسې لامل شوي چې د کارګرانو معاشونه کم وي او په ځان سره ورکول سي. په هرات ولایت کې د غالیو اوبدلو شرکت یوې مدیرې چې په خبره یې او یا ښځې ورسره کار کوي ازادي راډیو ته وویل د دې دلایلو له امله د غالیو اوبدلو شرکتونه اړ دي یوازې د هغو شرکتونو په غوښتنه کار وکړي چې غالی خام مواد واردوي. دا زیاتوي چې دا شان غوښتنې پوره کول بیا کمه ګټه لري. د چینه غوښتل نومې راپور کې خبر سي زیاته کړه په دې سکتور کې کارکونکو خزو او انجونو ته ماش د متر مربع او بدل سوی قالی په بنسټ ورکول کیږي، خو دا ماش ټیټ دی او د دوی د ژوند لومړنۍ اړتیاوې نه پوره کوي.
خانم های غالی بافت که در ولایت هرات فعالیت میکنن.
حقا فزین غالی اوبدون که چه به هرات ولایت که کار کوی ده متر مربع پر بنسرد پیسی تلاسه کوی. کلچ مونگوارو یا وشپک متر غالی اروپای هیوادونو تا ده کارگرو للاری واستو هم اغا پیسی اخلی چه اوبدون که بشپگو میاشتو که دی تلاسه کلی. یعنی دا چې اوبدون کې تر ټولو ټیټ ماش تر ټولو ټیټه ګټ او تر ټولو ټیټې پیسې ترلاسه کوي.
دې زیاته کړه چې د وروستیو رسمي شمیرو له مخې په هرات ولایت کې شاوخوا زر تنه ښځې او نجونې د غالۍ اوبدلو په برخه کې په کار بوختې دي، چې ځینې یې په شخصي توګه او ځینې یې د ښځو لپاره د غالۍ اوبدلو شرکتونو سره کار کوي. نوموړي زیاته کړه چې د غالۍ اوبدلو د دوړو او خاورو له امله د ماسک کارونې له سپارښتنې سربیره کارګران د جسمي لکه د هډوکو او ملا درد، ستړیا، تنفسي ستونزو او د سترګو د کمزورۍ په څیر فزیکي ستونزو سره مخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما هم وایي که څه هم ښځې په افغانستان کې د غالۍ اوبدلو صنعت شاوخوا 90% اداره کوي، خو ډیری یې د تولید د زنځیري بهیر په ټیټه برخه کې کار کوي او کم معاش ترلاسه کوي. یوناما د جنوري په 15 د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سوزن فروکسون په حواله په یوه خبره کړې اعلامیه کې ټینګار کړی چې له ښځو باید د غالۍ تولید په ټولو پړاوونو کې ملاتړ وسي، ځکه په خبره یې د افغانستان د غالیو صنعت د افغان ښځو د هڅو او مهارتونو له امله دوام پیدا کړی دی. په بیان کې زیاته سوي چې د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې د غالیو په صنعت کې د مختلفو شرکتونو له دې ډلې د سیمه ییزو سوداګریزو شرکتونو سره په دې وروستیو کې د غالیو د تولید په ټولو پړاوونو کې د ښځینه اوبدونکو لپاره د فرصتونو د زیاتولو لپاره یوه ځانګړې تخصصي کارخونه جوړه کړې ده. وړاندې راغلي چې دا کارخونه د ازبکستان د ترمز ښار په ایریتیوم آزاد سوداګرۍ سیمه کې بلخ سره نږدې جوړه سوې، هغه ولایت چې د یوناما په ټوکو د افغانستان 80% غالۍ پکې تولیدېږي. فریده چې په بلخ ولایت کې د غالۍ اوبدلو شرکت مشره ده وایي چې له 80 څخه زیاتې ښځې او نجونې ورسره کار کوي، خو دې ازادي راډیو ته وویل چې ساعتونو ستړي کار سره هم د ښځینه غالۍ اوبدونکو معاش د پخوا په پرتله کم سوی، خو بیا هم ښځینه غالۍ اوبدونکي د بیروزګارۍ له ویرې په دې کمو پیسو هم کار کوي.
وختي که ما میریم د سنتر میبینیم که خانوما چه قضاومت میکشن.
کله چې موږ سنتر ته ځو ګورو چې ښځې په غالۍ څومره زحمت کاږي. د غالۍ اوبدونکو معاشونه د پخوا په پرتله یو څه ټیټ دي، خو دوی بیا هم د ژوند معیشت لپاره کار کوي، ځکه چې دوی د خپلو لګښتونو د پوره کولو لپاره کار او دندو ته اړتیا لري.
دې زیاته کړه چې کارګرانو ته چې ډیری یې له زده کړو او په یو شمېر دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو راګرځول سوي نجونې او مېرمنې دي، د بېلابېلو ستونزو له دې ډلې د شرکتونو په اداري کارونو کې د پیچلتیاو له امله ماشونه په ځان سره ورکول کیږي چې بیا د کارونو پرېښودو ته مجبوریږي. په بلخ ولایت کې د غالۍ اوبدلو شرکت دا چارواکي وایي چې د دوی شرکتونه د غالۍ د تولید په بشپړ تجهیزات سنبال سي، نړیوالو بازارونو ته مستقیم لاسرسی ولري او له بهر څخه د تړونونو ترلاسه کولو لپاره شرایط ورته برابر سي.
اگر ما بتانیم از 0 تا 100 قالین تمام کار شما خود ما انجام بدیم به شرکت خود ما،
که موږ وکړای شو چې له 0 څخه تر 100 پورې ټول کارونه په خپله ترسره کړو او هر څه موږ په خپل شرکت کې ترسره شي، یا موږ بهرني قراردادونه ولرو او له هیواده بهر تړونونه راکړل شي، ځکه بهرني قراردادونه دا ګټه او ځانګړتیا لري چې کله کار پای ته ورسي کیس موږ د کار پیسې راکوي، او په دې ډول موږ کولای شو د کارکوونکي معاش ژر ورکړو، ځکه کارکوونکي ورته اړتیا لري او دا د دې لامل کیږي چې کارکوونکي اوږده موده موږ سره کار وکړي.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته یو شمېر نجونې او ښځې اړې سوي چې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو او په ډېریو دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو څخه تر منع کېدو وروسته د ژوند تېرولو لپاره د غالۍ اوبدلو په ګډون ځینو مسلکونو ته مخه کړي. ډېری دا هغه ښځې دي چې د خپلو کورنیو سرپرستانې دي، او مخکې هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د روغتیا ستونزو او ټیټ معاش په اړه شکایتونه کړي وو. د متحدو ایالاتو نړیوالې پراختیایي ادارې USAID چې مخکې په افغانستان کې فعالیت کوي، څه باندې یو کال مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د غالیو کلنۍ تولید له 101 میلیون مربع متر څخه 303 میلیون مربع متر ته لوړ سوی دی. د دې ادارې په ټکو شاوخوا 1.2 میلیون خلک چې 90% یې ښځې دي په افغانستان کې د غالیو په صنعت کې کار کوي، او په دې هیواد کې د غالیو تولید ارزښت 330 میلیون ډالر ته رسیدلی دی. د افغانستان د غلې صادرونکو ټولنې د معلوماتو له مخې غلې او هم ټغرونه د افغانستان په 22 ولایتونو کې په ځانګړې توګه په شمالي ولایتونو کې اوبدل کیږي او د نړۍ 1300 هیوادونو ته صادرېږي.